د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:21 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړي دي. ریچارډ بنټ پرون په یوه ویډیویي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځني کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال اګست میاشتې رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور ورکوي چې د حلال استانبول په نوم دې نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي دي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 10 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړ. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت دا امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه ناوخته مظاهره چانتي تپره کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیر شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیګا وویل چې دا طرحه په 10 موافقو او 1 مخالفه رایه تصویب شوه. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند د طرحې ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی کړی او ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان د ورستیو اعتراضونو په اړه چې تیره شپه د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول جزئیات واورئ. همداراز واورئ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون ښودلی.
لبدا مرغ طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوال بنسټونه یې تمویلوي. په دوهمه نیمایی که د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو تیره شپه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. 22 کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی. خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیګا یوې خبرې غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهرچیان خواره او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرو تنظیمونکي هم شامل دي او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته وویل چې معترضان اوس تیتو پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی هم دغه یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لږ تر لږه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د سیمهال چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکي له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو له تیریدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې 324 پیښې ثبت شوي دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبري نگران چې دی نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبريالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللي افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیر نه مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګ رواني او نور مشکلات سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د وکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالانه او د رسنیو کارکونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سر او توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر د خبریالانو بنسټونو او د رسنیو د ملاتړ ادارو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه خبرګون ښودلی چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه پرون خبر کړ. د دې راپور په اړه زما همکار حسین احمدزی د افغان خبریالانو د فدراسیون لمشر زیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی له هغه څخه پوښتلی دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ وضعیت او ارزوي.
له تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینه نه ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا هم یو ریپورت د افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دی او دا ریپورت او دا شپږ کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوي دي. ډېرې د اندېښنې وړ دي. له ځینو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبار کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنوي کیږي. ریپورتونه دا سی وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشرات بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روسی ریپورت کسی دی ملگر ملتو لخواور کرده سوی ده دیس و شپک دیرس البته پیخی سب کلی دی چه پا دی دیس و شپک دیرس و پیخو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي یو سل دیرسو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثال دي چې تاسو دغه ارقام مو ویلي چې هلته په رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کندي بیلانس کندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظه هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر زیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو ایراني سازمان یو غړي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې د روانې اونۍ په لومړیو کې شوي دي. ایراني چارواکو رسمان د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په اسفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجی امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دوو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شوه او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یکشنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایرانی ځواکونو له خوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو.
ایرانی چارواکو لا د دې په خو پاړه څه نه دی ویلي. دا په تیرې و میاس کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېم پیښه ده. شاوخوا و میاس وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د ایرانی سازمان راپور ورکړی و چې ایرانی سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو درې سوه کسیز ډلې چې ایران ته یې د وختو نیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الله داد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غورۍ نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غورۍ بولي.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه په اړه سم څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لده طول سخت و پلو کریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټه بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه بیا اساس راپورونه جدي نيسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندون کې پلاوی د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لورې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د هیواد د 19 کلنو د لوبډلې د وروستۍ بریا په اړه زموږ سپورتي خبریال تاسو ته جزئیات درکړي. له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز اعلان کړی دی. په روزګان کې او په جنوبي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دې نړیوالو ادارو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه د ازادي راډیو څه نه دي ویلي او د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي.
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د روزګان په دهرادود کې زاب چنارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان وو. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی.
وزارت معرف د چتر لاندې وسی ځایونو کې بند شوي دي. په ډیری ځایونو کې خو په لږ لږ ځایونو کې اوس هم شته دی. دوی بار بار کوشش کوي چې دا پروسه
د یونیسف دا کارکونکو هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومان ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکونکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر 150 زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي چې دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پایلو بعد د سیشن بیفورز د نومبر په 26 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوی و چې افغان لوبډلې د پچ تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زی نهاویا، نظیف الله میری شپږ 500، فیصل خان او سلویخ منډي وکړي. ته پاکستانی توپچون کو لډلې به علي رضا او عبد السبحان درې درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د اته سلویخ خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاس اور کړل، 229 منډي وکړي او 21 منډو په تفاوت ماته وخړه. یا د لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی وهلې. د افغانستان د توپچون کو په ډلګي کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستاني 2-2 لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولې په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعیا ډېر زیات خوشحاله یم د یو کیپټن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو هغه بیټنګ کې، فیلډنګ کې او کبلرانو، نو ډېر خوند مو د میچ نه واخیسته، نو ډېر خوند یې وکړو. بیا خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه بریا موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخیستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبي په تړاو داسې ویلې دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړه. کتا سو ګورې مونږ کې سر کې ډېر زړه پګو او بیا چې هغه سي کوم کم بیک برکت او نزیبو کم بیټنګ کې واقعا ډېر بس لکور ډېر خوند هم دغه بیټنګ نو وایست بہت بولیم سو وکړ. نو ما غو زمون په ځان مکمل باور او زمون سپینر ټیک سره کوم هغه په ټول دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او کتا سو زمون سره پاس بولینګ ورې نن مونږ درې پاس بالران لو بول نو چې هغه څه کوم پلان دی کوچ لخوا او هغه میټینګ کې مونږ ته ویل شوی چې کوم هغه بیټسمنانو ویکنس یو کوم ځایونه چې مونږ ته غوډلی وو بالرانو د هغه مطابق بالیم.
دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12 نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ پای ته ورسېده. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ورته چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شی باورسته نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام پیلېږي. خدا شپه د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې د پام وکړئ.